اوردن کو ستړي مشي دا مشاله لري دا وخت ورځي یو بجه شوی نن د نه یاسې شنبه ورځ د 2013 کال د ستمبر د میاشتې ولسمه نیټه ده. په دې غړي کې بواري له طالبانو سره د خبرو پاړه د پاکستان پوز مشر موقف د خیبر پختونخوا په حکومت د اپوزیشن نیوکه په بلوچستان کې سي ځواک پر خپل ځان تورونه رد کړي فسواد کې د امن کمیټه غړي وجنه او په روسنګ مې کې ځوانانو غږ اونیز خبرونه هم لرو خو لومړی منو ورشا ته ورزو چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سر ټکی د پاکستان پوز ویلی د تحریک طالبان سره د مذاکراتو د حکومتي فیصله ملاتړ کوي خو څوک به هم د دینا ناوړه ګټه پورته کولو ته نه پرېږدي. د بخښنې نړیواله اداره یعنی امنیسټي انټرنیشنل وایي خپل تر ټولو لوړ ایوارډ یې ملاله یوسفزی ته ورکړی دی او د ملګرو ملتونو څېړونکي وایي دوی روښانه د باور وړ ثبوتونه لري چې د اګست په 28مه نیټه په شام کې د ماشومانو په ګډون د عامو خلکو خلاف په لویه پیمانه کې میي وسله استعمال شوي. او اوس د خبرونو تفصيل د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا کې په امنیتی ځواکونو تر سره شوی تازه ترهګر بریدونو کې وجل شوی اهلکارو ته د عقیدت پرځونه وړاندې کړي او دا پیخیه د وسلوالو بوزدلانه کارویانی بللې دي. د پوز د تعلقات عامه ادارې ISPR بیگا په خپل ویب پاڼه خبر جاری کړي وای جنرال کیانی یو وار بیا په دې خبره ټینګار وکړ چې پوج د قام د غختنو سره سم د ترهګرو خلاف جنگ لپاره تیار دی او د لړکی یو ډول قربانی نه هم ډډ نه کوي. نو موړي ویلي د حکومت لخوا د وسلوارو سره د مذاکراتو ملاتړ کوي خو زیاتوي چې څوک به هم د دینه ناوړه ګټه پورته کولو ته نه پرېږدي. جنرال کیانی دا هم ویلي چې وسلوال په زور په حکومت خپل شرطونه نشي منلای ځکه چې پوز د دوی خلاف د جنگ کولو قوي توان لري. د ISPR تر مخه د ترهګر بریدونو په دې ورسته لړۍ کې تر ټولو لوی زیان بر دیر کې د اتوار د ورځې د ماین چاودن له وجه رامنځته شوی چې پکې د یو میجر جنرال په شمول درې اهلکار وجل شوی وو. وزیر اعظم میانواز شریف په انقره کې د خپل ترکی سیال سره ملاقات کې په دوه اړخیزه معاملو خبرې اترې کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون نا وخت خبر ورکړی چې میانواز شریف ترکی ته د خپل درې ورځنی سفر په اول ورځ انقره کې پرون د دغه هیواد وزیر اعظم طیب اردوغان سره لیدل کتل کړي چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي اړیکو خبرې شوې. د دې خبر تر مخه میانواز شریف په دغه مقویلی د پاکستان او ترکی خلکو خپلو هیوادونو کې د جمهوریت د ود لپاره مثالی حالې ځای کړی دی. د دې نوړاندې د ترکی سرخار انقره ته د رسیدلو پر مهال نواز شریف ویلی وو پاکستان او ترکی ترمنځ ښه تعلقات له واجب په نړۍ کې د دواړو هیوادونو انحصار کم شي. سوات منګور کې 13 شپه ناسرګند وسلوالو د ځای امن کمیټې مشر ډاکټر رحمت غنی په دازو وجه لري. د رحیم آباد پولیس ثانې ایس ایچ او حنیف خان نن سهار مشال ریډیو ته ویلي ډاکټر رحمت غنی باندې وسلوالو هغه وخت بریډ وکړ سو وخت چې هغه کلی کې د خپل یو رشتہ دار مریض علاج ته ورغلی وو. د پیښې نه پاس سیمه کې پوز او پولیسو په ګاډه د وسلوالو خلاف د لټون عملیات شروع کړی دي. د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې چې د سوات په شمول د ملکان ایجنسی د ټولو برخو نه به پوز استلکیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي وای په داسې حال کې چې طالبان لګیا دي نه یوازې امنیتي ځواکونه ولسی خلک وژني بلکې خپل واکداري هم جوړ کړي خو حکمران ګوندونه د طالبانو د نوم اخیستلونه هم ډډه کوي. د بخښنې نړیواله اداره یعنی امنیسټي انټرنیشنل وای خپل تر ټولو لوړ ایوارډ یې ملاله یوسفزی ته ورکړی دی. پاکستان کې د جنکو د حق د تعلیم د حق لپاره کارکونکې ملاله یوسفزی د سولې د نړیواله جایزې نوبل پیس پرایس لپاره هم نام نومول شوی ده. نن په لندن کې امنیسټي انټرنیشنل اعلان وکړ چې ملاله ته یې دوه نورو کسانو ترڅنګ د کال 2013 لپاره د زمیر د استازي یعنی امباسیډر اف کانشنس ایوارډ ورکړی دی چې په رسمي توګه به نن ناوخته هغې ته د ډبلن په هسپتال کې ورکول کیږي. د ملاله نه علاوه سږ کال دا ایوارډ یوې امریکایي سندرغاړي او د انساني حقونو لپاره یو کارکونکي ته هم ورکړل شو. ملاله یوسفزی تیر کال سوات کې وسلوالو طالبانو په ډز ویشتلې وه چې د علاج لپاره برتانیا ته ویوړل شو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر افغانستان د بشري حقوقو په ملاتړ کې د ډیرو حیوانونو نه وړاندې بللې ده. نن د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا سرګندونې ناوی پیلې پرون ماخام د ولسمشر سره د ملاقات په وخت کړی دی. ناوی پیلې ویلي د کورونو چارو د وزارت چارواکو ورسره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې په خپلو ادارو کې به د ښځو د حقوقو په هر اړخیز ملاتړ کوي. د واشنگتن د سمندري ځواکونو په مرکز کې د 12 کسانو د وجون کې تن پیژندګلو شوې ده. هغه وسلوال کس چې د امریکا سرخار واشنگتن ډي سي کې د سمندري ځواکونو په مرکز کې د 12 کسانو د وجلو نه پاس په خپل هم پنخته کې وجل شوې. د سمندري ځواک د پخوانی اهلکار سلور د شکلن ایرون الکسس په توګه پیژندل شوې ده. دا مهال الکسس د سمندري ځواکونو په دې مرکز کې د کمپیوټرونو مرمت کولو د یو ټیکدار سره کار کوي. صدر باراک اوباما په یو ټلویزیونی وینا کې د دې پیښه غندنه کړې او دا یو بوزدلانه ګام ګرځولې ده. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو سیډونکو وایي دوی روخانه او د باور وړ ثبوتونه لري چې د اگست په 28مه نیټه په شام کې د ماشومانو په ګډون د عامو خلکو خلاف په لویه پیمانه کې میي وسله استعمال شوې ده. دا رپورت پرون سلامتی کونسل ته وړاندې کړی شو. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په دغه موقعه وویل
فایندینګز ار بیاند داوت.
بلکې مون وایي دا ترلاسه شوې نتیجې له شک او بیا کتنې پورته دي. دا جنګي جنایت دی او د 1925 میلادي کال د جنواله پروتوکول او نورو نړیوالو قوانینو څخه جدي سرغړونه ده.
د وسلو د کارپوهانو په دې رپورت کې ویل شوی هغه ماحولیاتي کیمیايي او طبي شواهد چې دوی راټول کړي دي سرګندوي چې د اگست په 28مه نیټه د دمشق په کوتا سیمه کې راکټونه لګیدلې چې د زهرجن ګیس نه ډک وو. د خبرونو پای
اوزن کو خبرونه مول مشال لري وردل چې منور شاوړه نکول په دې غړي کې باوري. د پاکستان د پوز مشر ویلي له طالبانو سره د مذاکراتو په حق کې ده. خدا خبره باید هغوی د خپل ایجنډا لپاره ونه کاروي او نه هم باید طالبان خپل شرطونه په پاکستان مسلط کړي. د خبر په کومه اسمبلی کې اپوزیشن په حکومت نیوکه کړي چې د طالبانو ترګري خلاف کومه پالیسی نه لري. د سواد په تختبند کې د امن کمیټې یو غړی وسلوال وجلې. پیښور خیبر میڈیکل کالج انتظامی په کالج کې د لباس ضابطه یا ډریس کوډ نافذ کړي. لمشال دې سره اوسې.
تاسو د مشال دې خبرونه وري او اوس هم د خبرونه لومړی رپورت لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې له هغه وروسته چې په بردر کې د پاکستانی پوز د دوه لوړ پوړو پوځي افسرانو ترڅنګ ځنې نور پوځیان هم د تحریک طالبان پاکستان په برید کې وجل شول. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پورسکیانی د یوې خبر پاڼې لاري ویلي چې د طالبانو سره د مذاکراتو په حق کې دی. خدا خبرې باید هغوی د خپل ایجنډا لپاره ونه کاروي او نه هم باید طالبان خپل شرطونه په پاکستان مسلط کړي. تفصیل احمد الله ورو.
د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی ویلی دی چې لکه د ولست د خواهشاتو مطابق د ترهګرۍ خلاف جنگ چې کوم روان دی هغه به موږ ضرور ګټو او ترهګر چې کوم دی هغه ته به موږ د سیاسي عمل نه د ناجایز فائده اوچتولو یا د دوی چې کوم ایجنډا دا به مسلط کېدو ته به نه پریدو. د پاکستان فوج چې کوم د تعلقات عامه اداره د آی اس پی آر د هغه لخوا چې کوم بیان جاری شوی دی نو په هغه کې ویلی شو چې آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی ویلی دی چې په فاټا ریجن کې د ابل ورځ چې کوم واقع مختشوی په بنو کې چې پکې د 14-15 تاریخ د نیمې شپې باندې تر هغه کومه حمله کړې و هغه او د هغه نه علاوه په 15 تاریخ باندې په دیر کې چې کومه واقع شوی و او په هغه کې چې کوم میجر جنرال ثناء الله خان هغه او د هغه سره نور چې کوم کسان و هغه وجل شوی نو د هغه په حق له اشفاق پرویز کیانی دا وینا و چې د دې کومه قربانیان دي دا به موږ لکه همدغه شانت پلینو دو او څوک هم په دې ګمان کې نه چې هغه خصوصا تر هغه چې هغه خپل شرایط چې کوم دي هغه په موږ باندې منول نه به موږ مجبور کړی او موږ د هغه شرطونه ومنو. پاکستان فوج د هر قسمه د ترهګرۍ مقابله صلاحیت لري او عزم شته، او د ترهګر چې کوم دي هغه دا قسمه کاروایانو د وجه نه لکه موږ یرولی نه شي، او موږ به د هغې ډېر سخت جواب ورکوو. د اشفاق پرویز کیانی دا هم وینا وه چې پاکستان قوم او پاکستان فوج چې کوم دي هغه د خپل د فوجیانو د قربانیانو لکه قرضدار دي، او سیاسي عمل لپاره پاک فوج چې کوم دي هغه د دې حمایت کوي او د دې عزم اعاده کړې ده چې لکه دوی د خبرې اترې ورسره وکړي. که داسې ممکنه شي چې امن په دې سیمه کې راشي نو ښه خبره ده، خو که داسې امن رانغی نو ترهګر دې په دې شک کې نه پاتې کېږي چې هغوی به موږ باندې خپل شرایط چې کوم دي هغه به موږ باندې ومني او موږ به مجبوره کړي. داسې هېڅکله به هم نه کېږي. پاک فوج چې کوم دی لکه هغه به د دوی خلاف سخت نه سخت کاروایي کوي، او چې هر قسم کاروایي موږ له کول په کار نو بیا به د هغې وروسته موږ دا کوو.
تاسو د احمد الله په رپورټ کې وردل چې د پاکستان د پوځ مشر د ویلي دي چې که څه هم دوی د طالبانو سره د خبرو په حق کې دي، خو دا سینه چې طالبان خپل ایجنډا پر پاکستان مسلط کړي. همداراز د خیبر پختونخوا په صوبای اسمبلی کې اپوزیشن ګوند عوامي نشل پاټۍ وایي په داسې حال کې چې طالبان لګیا دي نه یوازې امنیتي ځواکونه وژني بلکې خپل واکداري یې جوړه کړي، خو حکمران ګوندونه د طالبانو د نوم لا اخیستو هم ډډه کوي. په دې اړه نور تفصیل خالد خان درکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشل پاټۍ پارلماني لیډر او د تعلیم پخوانی صوبائی وزیر سردار حسین بابک په صوبائی حکومت او واکمن ګوندونو نیوکې کړې دي چې نه خو دوی د ترهګرۍ او بدامنې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي او نه د دغه پیښو په څرګنده غندنه کوي. بل دیر کې د وسلوالو له اړخه د پاکستان فوج د لوړپوړو چارواکو د مرګ په هکله د عوامي نشل پاټۍ لیډر سردار بابک وویل چې یو خوا ټول کام او سیاسي ګوندونه ترهګرو سره د خبرو اترو پلار شخړې هوارولو په حق کې دي، خو بلخوا وسلوال نه صرف امنیتي ځواکونو او عام پولیس بریدونه کوي بلکې په حکومت خپل شرطونه هم مني. زه زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو د پاک فوج د میجر جنرل او لیفټنټ کرنل د مرګ ذمواري په ډاګه اخیستې ده، خو د بدقسمتۍ نه خو صوبایي حکومت او نه واکمن ګوندونو له اړخه د دغه پیښې په څرګنده غندنه وشوه.
چکل بیا مون په دې مسله خبره کوو نو بیا باج خلک دا خبره کوي د مذاکرات دا ربط چې دی یا د مذاکرات دا صفت چې دی خدای مکه دي کې روانه راځي نو موږ دا خبره نه کوو. خو آیا سوچ پکار دی چې نن دا ټول قوم په یو کې ولاړ دی؟ دا ټول قوم او غواړي دا چې هغه چا سره خبرې وکړي چې څوک په دې وطن کې اړې ګړې کوي، څوک په دې وطن کې بدامي پیدا کوي. نو آیا بیا موږ دا حق نه لرو چې دا خلکو نه دا تپوس وکړو چې دا غواړه سنجیده ده؟ دوی غواړي دا چې تاسو سره کښېني، تاسو سره خبرې وکړي، دوی غواړي دا چې په مذاکراتو باندې د دې مسلې حل راوباسي، او د بل طرف نه د وارداتو روکتاب چې دی هغه نه ودري.
دا عوامي نشل پاټۍ پارلماني لیډر سردار بابک دا خبره په صوبائی اسمبلی کې هغه وخت اوچته کړه کله چې د ګل په ورځ د بردیر په پیښه کې وژل شوي چارواکو دپاره صرف فاتحه وشوه او واکمن ګوندونو د سې قسم بحث کولو نه ډډه وکړه. سردار بابک وویل چې د دوی ګوند هم خبرو اترو په لار امن غواړي، خو بیا که چېرې وسلوال دغه لار نه خوښوي نو بیا د ریاست ادارې او امنیتي ځواکونه دي په دې سیمه کې امن راولي.
خاموشا یا منگ دور د پستو خبرو د کارلو او که پدی خپل راځي خدای دی راولي، خدای دی راولي، خدای دی راولي. خو کني سپیکر صاحب دا د وطن جنگ دی، دا په وطن نن دی فکار دار د ریاست ادارې د دې وطن نمائندگان د دې وطن حکومتي واکداران ټول په دې خبره باندې فیصله شي چې په دې وطن کې امن پکار دی که په هر قیمت کې په دې وطن کې امن راشي او نور په دې کورونو کې جړاګانې داخل کړو.
د اسمبلی په فلور د بردیر او نور ترهګرۍ پیښو په هکله د حکومت له اړخه هیڅ خبره ونه شوه، خو بیا د غونډې په پایه کې د پښتونخوا سینیئر وزیر او جماعت اسلامي مشر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هر قیمت په صوبه کې امن غواړي.
پرونی پیښې مذمت خو ټولو سیاسي جماعتونو کړی دی او ټولو مشرانو کړی دی او ټول قوم اتلس کروړ عوام په دې باندې خفه دی او امن زموږ منزل دی.
دا یادونه ده چې پښتونخوا حکومت کې واکمن ګوندونه پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامی د ډیر وړاندې نه وسلوالو سره خبرو اترو په حق کې دي. خو بیا په اسلام آباد کې را بلل شوی ټول ګوندیز غونډه کې په دغه خبره سلا شوی دي کچري وسلوال خبرو اترو ته رضا کیږي نه نو بیا محسوس علاقو کې دي د دوی په ضد فوجي عملیات وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په 3:30 بجې، سروې په 4:30 بجې.
د مشال رادیو د نن ورځې 19 پروګرامونه دي او پام کوه 19 خبرونه تاسو اوریدلې او نور به هم وري. زو سوات د سوات په تختبن کې د امن کمیټې یو غړی وسلوالو وجلې دي. پولیس وايي پر وجل شوی کس بیګا د شپې په تیار کې برج شوی او زه پر زه وجل شوی. چرواکي او ځای خلک وايي چې د امن د کمیټې د مشر د امنیتي ادارو سره همکاري درلوده او غوښتل یې چې په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ پاتې شي. نیاز احمد خان په ډیړه رپورت لري.
د سوات مرکزی خار منګوري سره نږدې تختبن سیمه کې تیر شپه ناسرګند وسلوالو مقامی د امن کمیټې مشر او ویلج ډیفنس کمیټې غړی ډاکټر رحمت غنی هغه وخت په ډزو وشتو کله چې نږدې رشتہ دارو د کور نه واپس بیرته راتلو. د رحیم آباد پولیس تھانې مشر ایس ایچ او حنیف خان تر مخه دغه ډزې د شپې په تیار کې وکړې شوې او سمدستي دوی دغه سیمه ته ورسېدل.
بیا چې زه ولا ورسېدم مجو وې دې جوارو طرف ته سړې لا جو زمونږ جوارو سره وتی و د سینې پوری ګرځو دا آرمی دا مونږه دا جوړا پرېشن سټرې ده.
د ډاکټر رحمت غنی اوخه برکت علي وای چې خاغله د زی امن کمیټې چیرمن وو او سیمه کې د امن په اړه به د پاکستان فوج او نور سرکاري چارواکو سره مرستې کولې. س ذاتی دښمنی نه و.
دا جی وی ډی سی ممبر وی د امن کمیټې مشر بالکل چې دوی مکمل لکه د آرمی سره مکمل تعاونو کې دي په هر لیول باندې. چې د چیرمن وی ډی سی د جرګې مرګې د علاقو
د پیخي وروسته تختبن او خوښه سیمو کې د پاکستان فوج او پولیس په ګډه د لټون اپریشن پیل کړی دی. دغه پیخي زمواري تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
زو بلوچستان ته. بلوچستان کې د ایف سی ځواکونو نوی مشر میجر جنرل شاهد پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل چې دوی ځواکونه به هیڅ غیر قانوني او د ملک حکومت له اجازه بغیر کارونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایف سی ځواکونو د بلوچ ملت پالو او بلتون پالو د ځپلو لپاره د هغوی د غیبولو او وجلو تورونه لګي. تفصیل نیاز احمد خان بخنه غړم. تفصیل نیاز مساخیل په دې رپورت کې درکوي.
په بلوچستان کې د امنیتی ځواک ایف سی مصر یا آی جی میجر جنرل اعجاز شاهد د دوشنبه په ورځ نوښته چمن کې رسنیو سره د خبرو پر مهال ویل په صوبه کې ټول عملیات د منتخب صوبایي حکومت په مشوره سره کوي.
لیگل جو طریقہ ہے کسی بھی جگہ پہ آپریٹ کر
پر ہر زائد عملیات کولو قانونی طریقہ داوی چی عوامی حکومت مشتوائی چی حالات د دوی لواسا بہر دی زکتا سراسی او حالات ٹکڑی مجھ ہمیش دغا قانونی لار خپلو او بلوچستان کی صوبائی حکومت او مش پا دغا اڑا یو لبل سرا پا ڈیرو ٹنگو اڑکو کار سرکو
فساد کام کرتے ہیں.
آئی جی ایف سی زیادہ کڑا زوا کے ہر سا دا قانون او آئین ترسیوری لاندی کوی.
میں نہیں چاہتا کہ ایف سی کے اوپر
زنا غوڑم چپر ایف سی گوتی ونی ولسی او سوک دا وای چدا دیاو چا ترلاس لاندی ندی او دا ہر سا کولتا خلاص دی. زب ہس کلا کار نہ وکڑم زب یخو پخپلا غیر قانونی کار نہ وکڑم او نہ بیا از مازواک دا سسا وکڑی
اور نہ میری فورس غیر قانونی کام کرے.
کسه هم د ایف سی ځواک مصر میجر جنرل اعجاز شاهد ادا کوي چې په صبح کې عملیات د صبحی حکومت په مشوره کوي او د دوی لړخه هر کار د قانون تر سیوري لاندې کیږي. خو بل لړخته زیاتره بلوس ملت پاله ګوندونه بیا دا نظر لري چې یاد ځواک هر څه په خپل خوښه او خپل سر کوي او بل لړخته په کوټه کې د بلوچستان امن او امان په کیس کې د پاکستان سپریم کورټ نوموړی عدالت ته طلب کړي تر څو پر ځواک لګیدلی د ورکسو کسانو په اړه د تورونو سپیناوی ورکړي. یاد دوی بلوس ملت پاله پر یاد ځواک ایف سی تور لګوي چې ورکسوي بلوسان دوی وړي دي خو یاد ځواک بیا دا تورونه بیا ځای بلي او په بیا بیا رد کړي دي.
په بلوچستان کې او هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان چیف جسټس ویلی هر وار په دې امید سره کوټې ته سفر کوي چې ګوندې د ازل با د تریتم شو کسانو ستونزه هواره شي. خورده په خبره د دوی به بیا هم د هڅوي چې د تریتم شو کسانو او د خراب شو مړو لړۍ بند شي. د پاکستان چیف جسټس کوټې ته تللې او هلته د بلوچستان پر امنیت د کیس اوریدنه نن دوهم ورځ هم دوام لري. تفصیل خدای نور ناصر په دې رپورټ کې درکوي.
د پاکستان د ستري محکمې چیف جسټس افتخار چودري یو ځل بیا ویلي په بلوچستان او ټول پاکستان کې امنیت هله ممکن دی چې د په خبره د آئین او قانون بلادستی وي. دا خبرې چیف جسټس افتخار چودري د دوشنبه په شپه د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن ته په خطاب کې وکړې. چیف جسټس چودري افتخار وویل ل تیرو دوه کلونو څخه هر بار کوټه ته په دې سوچ او امید راځي چې د په وینا په بلوچستان کې به د ترای تمسب یو کسانو او خراب سب یو مړیو د مندرو لړۍ بندسی. افتخار چودری په خپل وینا کې وویل د صوبې د وګړي لا هم په سپریم کورټ باور سره او له سوونو کیلومترو څخه وګړي د انصاف لپاره راځي.
شاید میرے فاضل بینچ کے جو ممبران ہیں ان کو
کله چې زه د فاضل بینچ غړیو ته دا وایم چې دا سیمه له دې ځای څخه اته یا نه سو مل لري ده او دا مورکی یا داس پنجری چې پری کالی او پپشو کې چپل نوي یوازې د دې لپاره دومره سفر کوي چې وایي ګوندې د دوی غشتنه به ومنل سي. په دې کې به له موږ چې څومره هم کېدای سي مجبوره کوو
کرتے رہیں گے.
افتخار چودری ویل ک چری په بلوچستان کې حالات شکول وی نو باید د پاکستان له آئین او قانون سره سم د ترې تمسب یو بلوچستان له کورونی سره مرسته وسی او همدا ستونزه جر تر جر هوار کړل سي. چیف جسټس په خپل وینا کې زیاته کړه بلوچستان د پاکستان هغه صوبه ده چې په کې ښه امنیت د دې ضامن دی چې په ټول پاکستان کې به امنیت ښه سي.
بلوچستان پاکستان کا ایک وو
بلوچستان د پاکستان یو هغه مهمه حصہ ده چې د دې د حقونو حفاظت او د خلکو حفاظت کول د پاکستان د مرکزی حکومت په خاصه توګه د صوبایي حکومت ذمہواری ده. تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د سپریم کورټ له لوري په کوټه کې د بلوچستان د امنیت او ترې تمسب یو کسانو د کیس اوریدنه د ستري محکمې د چیف جسټس افتخار چودري په مشرۍ کې یو ځل بیا پایل شو چې په کې د عدالت د حکم باوجود د ملیشات ځواکونو مشر ځکه حاضر نه سو. د ملیشات ځواکونو نوې مشر میجر جنرال شاهد اعجاز د بلوچستان د بیل بیل سیمو په دوره بو خود سپریم کورټ لخوا یو واری بیا د ملیشات ځواکونو مشر ته همنن د سیشنبه په ورځ د حاضرېدو حکم ورکړل شوی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
د کرخه پغاړه
د کرشه پرغاړه
روانه غړي کرخي پرغړي خبرونه تازه نګړ کړې شوې ده. خو زو کراچۍ ته په کراچۍ کې چارواکي وایي چې په تیرو څلوري رښتو غنټو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې دیش کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. په همدې حال کې بیګا څلور کسان وژل شوی هم دي. بلخو متحده قومي مومن ګوند د دې عملیاتو خلاف خپل احتجاج جاری ساتلې او وایي چې د رینجرز واکونو او پولیسو د عملیات د شرخو پر ضد نه بلکې د دوی د ګوند د غړو پر ضد دي. تفصیل زبر کریمی په دې رپورت کې درکوي.
پولیس چارواکي وایي د ګل پورز او بیګاش په یی د خار په افریدی کالونی، قصبه کالونی، مومن آباد، پاکستان بازار، لیاقت آباد، سوراب ګوټ او په نورو سیمو کې عملیات کړي او دیرش مشکوک کسان یې نیولې دي. د رینجرز واک د ویان لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي د نیول شوو کسانو څخه وسلې هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات رسنیو ته ویلي دي امنیتي ادارې په کراچۍ کې هدفي عملیات په بریالیتوب سره ترسره کوي.
رینجرز کی اور پولیس کی جس طرح
یہ وای د رینجرز واک سرتیری او پولیس پګړه په عملیاتو کې برخه لري او کله کراچۍ پخوانی او وسنی امنیتی صورتحال د یو بل سره پرتل کړو نو د نتیجې ته به ورسیږو چې حالات د مخکې په پرتل تر ډیره بریده ښه شوې دي. زما په خیال په کراچۍ کې به حالات نور هم بهتر شي.
حالات بهتر هونګي.
د دې ترڅنګ د سند صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په کراچۍ کې د امنیت په حواله در بلل شوې غونډې وروسته تیر ماښام خبریالانو ته ویلي په کراچۍ کې په جرمونو کې ککړ ځینې عناصر پولیسو نیولې، ځینو ځان ترې تم کړی او ځینې بیا له پاکستانه بهر ته تللي دي. بلې خواته په کراچۍ ښار کې د تشدد سلسله هم روانه ده. د ژغورنې ادارې وایي تېره شپه د ښار په بېلابېلو برخو کې د یو پولیس سرتېري په ګډون څلور کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. هلته بیا د ګل په ورځ د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې ایم کیو ایم ګوند په کراچۍ کې د روانو عملیاتو په ضد احتجاج کړی دی. په قامي اسمبلۍ کې د دغه ګوند استازي تېره ورځ د احتجاج په توګه له ایوانه ووتل. د ایم کیو ایم د استازو دریځ و چې د کراچۍ د ولس فیصلې په اسلام آباد کې کیږي او په دغه ښار کې اوس مهال روان عملیات د شرخوخو په ضد نه بلکې د دوی د پلویانو په ضد ترسره کیږي. یاد دی وی په کراچۍ کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد د پاکستان مرکزی حکومت او د سند صوبایي حکومت په ګډه د هدفي عملیاتو پریکړه کړې ده. د دغه عملیاتو اعلان د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف کراچۍ ښار ته د دوه ورځنۍ دورې په پای کې شوی و. د دې راوروستو د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د نیم پوځي دستو یا رینجر ځواک په مشرۍ کې هدفي عملیات شروع شوي چې په ترڅ کې یې د امنیتي ادارو په وینا په جرمونو کې ککړ ګڼ شمېر کسان نیول شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اوس هم یو ریپورت لرو. د ریپورټونو تر مخه پاکستان به په څو ورځو کې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر مرستیال ملا عبدالغنی برادر لبنده خوشی کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د فرانس خبری اجانس ته ویلي چې ملا برادر به د افغانستان حکومت ته ونه سپارل شي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښودلې وه چې ملا برادر د سعودي او یا هم ترکیه ته ولېږل شي. نور تفصیل اجمل اندر کوي.
خی د افغان طالبانو یو مهم کمانډان ملا عبدالغنی برادر په راتلونکو دوه درې ورځو کې د پاکستان له زندان څخه خوشی شي. سرتاج عزیز چې د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دی، د فرانسې خبری اژانس سره په خبرو کې دا مسله تایید کړې او ویلي دي تر خوشی کېدو وروسته دا په ملا برادر پورې اړه لري چې چیرې اوسېدل غواړي. سرتاج عزیز ټینګار کړی چې دا مهم طالب قومندان به افغان حکومت ته ونه سپارل شي. د نوموړي په وینا کابل ته د ملا برادر سپارل د سولې پروسې ته زیان رسوي. تر دې مخکې هم د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز ویلي و تر خوشی کېدو وروسته به ملا عبدالغنی برادر د خپل اوسېدو ځای په خپل ټاکي. سرتاج عزیز وایي نوموړی به په خپله پریکړه کوي چې چیرې ولاړ شي. زما په باور لومړی به له خپلو مشرانو سره مشوره کوي او بیا به پریکړه کوي. موږ پریکړه نشو کولی. نوموړی چې خوش شو له خپلو مشرانو سره به سلا مشوره کوي او بیا به فیصله کوي. د افغانستان د سولې علي شورا د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو د پریکړې هرکلی کړی، خو وایي نه پوهېږي چې نوموړی به چیرې ولاړ شي. افغانستان په دې برخه کې دوه انتخابونه غوره ګڼلي چې لومړی سعودي عربستان او دویم یې ترکیه دي. ملا عبدالغنی برادر چې په طالبانو کې دویم لوړ پوړی چارواکی ګڼل کیږي، د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې ونیول شو. د افغانستان د بیا بیا غوښتنو سره هم پاکستان په تیرو درې کلونو کې نوموړی له زندان نه خوشی نه کړ. داسې هم ویل کیږي چې پاکستاني چارواکو نوموړی وروسته له هغې بندي کړ چې د افغان چارواکو سره یې د سولې په برخه کې له ځینو تماسونو خبر شول. اوس داسې ښکاري چې افغان او پاکستاني لوري اسلام آباد ته د ولسمشر حامد کرزي په وروستي سفر کې د نوموړي په خوشی کېدو سلا شوي دي. څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان تر اوسه د افغان حکومت په غوښتنه له خپلو زندانونو څخه داسې افغان طالبان نه دي خوشي کړي چې وکولی شي د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. پاکستاني څېړونکي رحم الله یوسفزي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي اوس ملا عبدالغنی برادر په طالبانو کې هومره نفوذ نه لري لکه تر بندي کېدو د مخه یې چې درلود. بل پوځي کارپوه او تقاعد شوی پاکستاني جنرال طلعت مسعود ویلي پاکستان د ملا عبدالغنی برادر په خوشی کولو سره د افغانستان په سوله کې د همکارۍ په اړه یو قوي پیغام ورکړ. خو سره له دې هم نوموړي ویلي د ملا برادر خوشی کول به د افغانستان د سولې په بهیر کې کوم لوی بدلون رامنځته نه کړي.
د اجمل ان په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د ریپورټونو تر مخه پاکستان به په څو ورځو کې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر مرستیال ملا عبدالغنی برادر لبنده خوشی کړي. که څه هم افغان چارواکو دغه پریکړه ستایلې ده، خو دوی ته دوی وایي چې نه ده معلومه چې ملا برادر به چرته ولاړ شي.
مشال ریډیو
اردوونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه وری لګ شبه کې یو نیمه بجا کیدون کیده او منور شاه هم سټوډیو ته راغله نو هغوی نه بعد خبرونو لنډی زورو
د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلی د حکومت لخوا د وسلوالو سره د مذاکراتو ملاتړ کوي خو چاته به هم د دینا د ناوړه ګټه پورته کول مخنه ورکوي. وزیر اعظم بیا نواز شریف ترکیه ته د خپل درې ورځنی سفر په اول ورځ پرون انقره کې دغه هیواد د وزیر اعظم طیب اردوغان سره لیدل کتل کړي چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي تعلقاتو خبرې شوې دي. بلوچستان کې د اف سی ځواکونو نوې مشر میجر جنرال اعجاز شاهد وای هغه او د هغه ځواکونه به هیڅ غیر قانوني کار و نه کړي. پرون یوې خبری غونډه ته د وینا په وخت نوموړي ویل د دوی ځواکونه به د صوبایي حکومت سره سلا مشوره کوي. سوات منګوره کې 13 شپه ناسرګند د وسلوالو د ځای امن کمیټې مشر ډاکټر رحمت غنی هغه محل په ډز وجلې چې په کلی کې د یو مریض علاج تروان او امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي دي. د بخښنې نړیواله اداره یعنی امنیسټي انټرنیشنل وای خپل تر ټولو لوړ ایوارډ ملاله یوسفزی ته ورکړی دی. پاکستان کې د جنکو د تعلیم د حق لپاره کارکونکو ملاله یوسفزی د سولې د نړیوالې جایزې نوبل پیس پرایس لپاره هم نومول شوی دی. داو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر افغانستان د بشري حقوقو په ملاتړ کې د ډیرو هیوادونو نه وړاندې بللې ده. نن د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا سرګندونه ناوی پیله پرون ماخام د ولسمشر کرزي سره د ملاقات په وخت کړي. د ملګرو ملتونو سیړونکو وای دوی روخانه او د باور وړ ثبوتونه لري چې د اگست په 28 نیټه په شام کې د ماشومانو په ګډون د عامو خلکو خلاف په لویه پیمانه کیمیاوي وسلې استعمال شوې دي.
مشال ریډیو نو اوردل چې منور شاوړاندې کول پدې نیمه کې ستاسو لپاره د ځوانانو غږ اونې خبرونه هم لرو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې بعد مېرمنو د ستونزو په اړه هم ووري او د غرنګ د شام د حالاتو په اړه هم ریپورت لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې څه خبره کړې ده بدرته رابیا کرم خان وړاندې کول. هغه وروسته به ته منور شاه بیا د نړیوالو ورسپاڼو مقاله وړاندې کوي.
د اردو ژبې ایکسپریس ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې څو ورځې مخکې ترهګرۍ خاتمې او ملک کې امن او امان بحالې لپاره حکومت له اړخه رابلل شوی ټولګوندیز کانفرنس کې وسلوالو ته د مذاکراتو دعوت نه د امید پیدا شوی وو چې حکومت او وسلوالو ترمنځ به مذاکرات کامیاب شي. خو اتوار په ورځ وسلوالو له اړخه د پاکستان فوج د افسرانو د وژنې پیښې نه د امن امید متاثرې دي شي. اداره مخکې لیکي چې د برید د مفاهمتي عمل مخکې سوالیه نشان ولګولو حکومت امن لپاره وسلوالو ته د مذاکراتو دعوت ورکړو خو هغوی په جواب کې د پاکستان پوز افسرانو په وجنې حکومت ته پیغام ورکړو. ادارې زیاتوي چې ولې د مذاکراتو شروع کولو اصول دا وي چې د سې اظهار طالبان کوي. طالبان خپل داسې شرطونه وړاندې کوي چې د اغېنه مذاکراتو عمل د شروع کېدو نه مخکې ختم شي. د ادارې په وینا چې که حکومت د وسلوالو مخکې د سنرمۍ یا کمزورۍ مظاهره وکړه نو بیا به وسلوال حکومت په دباو کې راوستلو کې کامیاب شي. نو حکومت له داسې قسمه رعایت په ځای جواب ورکول پکار دي او تر څو پورې چې وسلوال نه کمزوري کیږي نو د امن عمل یو کوشش هم نشي کامیابې دي. په همدغه موضوع جنگ رسپانی هم لیکلې ده او وایي چې د طالبانو سره تحفظات وي نو دا تحفظات د سیاسي او پوزي مشورولې هم دي. نو وایي چې دا هر څه د خبرو اترو په میز باندې هوار کړی شي او دغه رنګ چې زموږ په صفونو کې کم غیر ملکی ایجنټان شامل دي چې هغه هم لري کړی شي. ادارې اخیره کې وایي چې حکومت له هم په سوچ قدم پورته کول پکار دي او د دې مسلې د حل لپاره باید چې یو غوره کړنلار وټاکي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت له اړخه د شکایتونو مرکزونه جوړول او بیا هغه ته د خپلو شکایتونو ازالې لپاره د اولس تل یو فطري امر دی. خو حالات او واقعیت نه دا خبره مخې ته راغلې ده چې دا مرکزونه بغیر د سمنسبه بندۍ کار کوي چې له وجې د دې مرکزونو فعالیت متاثرېږي. ادارې وایي چې د دې مرکزونو په اړه اولس ته غلط فهمي ښکار دی چې هغوی به خپل شکایتونه د مرکزونو پورې ورسوي او هغه به حل شي او دا هغه غلط فهمي ده چې له وجې وزیر دفتر په شکایت مرکز کې د اولس کې غټ شمیر وي. ادارې زیاتوي چې په ټولو محکمو کې د اولس مسلو په اړه یو طریقې کار موجود دی، باید چې هغه اختیار کړی شي او چې سم مسله هم وي نو متعلقه محکمې ته د هغې شکایت وکړی شي او که ازاله یې ونه شي نو بیا دې د وزیر اعلی له اړخه جوړ کړی شوی شکایت سیل کې خپل مسله وړاندې کړي. د ادارې په وینا امید پکار دی چې د شکایتونو په مرکزونو کې کمې کمې مسلې مخې ته راغلي دي، باید چې هغې لپاره یو طریقې کار جوړ کړی شي چې نه صرف اولس له اړخه د شکایتونو په راتلو کې کمی رانه شي بلکې اولس مسلې هم په فوري توګه هواری شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼا ګارډین لیکي د تیر اتوار په ورځ بردیر کې افغان پولیس سره نږدې د سړک د غاړې ماین چاودنې د یو پاکستانی جرنیل په شمول ځینې نور لوړ پوړي پوځي چارواکي او اهلکار وژل دي. ورځپاڼه وایي په عامه توګه د وسلوالو خلاف جنگ کې پاکستانی پوځ ته دا ډول زیان ډیر کم اوړي. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د میانوار شریف په مشرۍ کې موجوده حکومت په دې حق له سلا مشورې کوي چې د وسلوالو سره د مذاکراتو د لارې په هیواد کې امن قائم کړي. دې لړ کې تیره هفته ټول ګوندیزه غونډه وشوه او ټول سیاسي مشران د طالبانو سره په خبرو اترو کولو سلا شول، خو لا هم دې لړ کې د حکومت لخوا کمیټې نه ده جوړه شوې. ورځپاڼه لیکي کېدې شي چې د اعلی پوځي چارواکو د وژنې دا ورستۍ پیښه په مذاکراتو کې مشکلات رامنځته کړي، بلخو طالبانو ویلي چې دوی به د مذاکراتو لپاره خپل منځ کې هم یو غونډه کوي، خو کارپوهان وایي مشکله ده چې تحریک طالبان پاکستان چې پکې یو شمېر وسلوالې ډلې شامل دي ټول مذاکراتو ته تیار شي. طالبانو تیر کال ویلي وو چې دوی به هله مذاکرات کوي چې پاکستان کې د دوی د فکر مطابق شریعت نافذ شي او هیواد د هندوستان خلاف جنگ شروع کړي، خو موجوده حکومت د هند سره د تعلقاتو خکولو لپاره یو شمیر اقدامات په پام کې لري. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی خپل یو ریپورت کې لیکي د تیر ګل د ورځې نه افغانستان کې د ولسمشریز انتخاباتو لپاره د امیدوارانو د نومولو سلسله شروع شوه. دغه انتخابات به د روان کال د اپریل د میاشتې په څلورمه نیټه کېږي او خلک دا تمه کوي چې افغانستان کې د دیارلس کلن جنگ د خاتمې په حال کې به دا انتخابات ډیر مهم وي. ای ایف پی لیکي د آئین تر مخه موجوده ولسمشر حامد کرزی په دریم وار انتخاباتو کې برخه نشي اخیستلی، خو په داسې حال کې چې هیواد د طالبانو د بریدونو سره مخ وو په دې موده کې بل کوم داسې مشر مخې ته نه دی راغلی. کرزی ژمنه کړې چې انتخابات به شفاف او منصفانه وي او دا چې د کوم خاص امیدوار مرستې به نه کوي، خو نړیوالې مرستندویه ادارې د منصفانه انتخاباتو په اړه اندېښنې لري. دا ریپورت وړاندې لیکي که څه هم ولسی خلک ویریږي چې د انتخاباتو د کمپاین پر مهال به د تشدد پیښ زیات شي، خو افغان حکومت وایي دوی به د لړ کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کوي. په دې ورستیو کې حامد کرزی ویلي عبدالرسول سیاف، عبدالله عبدالله او اشرف غنی ممکنه امیدواران دي. د دې نه علاوه ویل کېږي کېدې شي چې موجوده وزیر خارجه زلمی رسول هم د انتخاباتو کې د امیدوار په حیث برخه واخلي.
تصید نړیوالو ورځپاڼو مقالې له منور شاه اورېدلې. اوس هم یو بل نړیوال رپورټ لرو. د ملګرو ملتونو څېړونکي وایي دوی روښانه او قانع کوونکي شواهد لري چې د اګست په 28مه نیټه په شام کې د ماشومانو په ګډون د ملکی خلکو پر ضد په پراخه پیمانه کې میوې وسله کارول شوې ده. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون د دې سازمان د امنیت شورا ته د تړلو دروازو تر شا دا راپور چې لډیرې مودې یې انتظار کېده وړاندې کړو. تفصیل اجمل اندر کوي.
د وسلو د کارپوهانو په دې رپورت کې ویل شوی هغه چاپیریالي، کیمیاوي او طبي شواهد چې دوی راټول کړي دي څرګندوي چې د دمشق په ګوتا سیمه کې لمځکې مځکې ته داسې وشتل شوي توغندې لګېدل چې له زهرجنو ګازو ډکو. دوی وایي دا راکټونه د اګست په 28مه نیټه په دې سیمه کې لګېدل دي. څېړونکو ته دا صلاحیت نه و ورکړل شوی چې وڅېړي دا د زهرجنو ګازو ډک توغندې چا توغولي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون د دوشنبه په ورځ ناوخته خبري اعلان وکړ ول سیډونکو یې نړۍ ته ناپیلې او خپلواک ریپورت وړاندې کړی دی. نو موري ول د دې جنگي جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته وسپارل شي. بان کیمون وایي دا ترلاسه شوې نتیجې له شک او بیا کتنې پورته دي. دا جنگي جنایت دی او د 1925 میلادي کال د جنواله پروتوکول او نورو نړیوالو قوانینو څخه چې د سرغړا به دي. برطانیا، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ملګرو ملتونو ریپورت په دې کې هیڅ شک پرې نه خو چې د بشر الاسد رژیم دی د زهرجنو ګازو د کارولو مسؤل وي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چورکین ویلي د څېړونکو په ریپورت کې په دې اړه چې د اګست 28مې نیټې دا کیمیاوي برید چا کړی هیڅ روښانه اشاره نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د دمشق په څنډه کې د اګست میاشتې د 28 نیټې په دې کیمیاوي برید کې 1400 کسان وژل شوي چې 400 یې ماشومان دي. د سوریې حکومت دا نه مني چې کیمیاوي وسله دې کارولې وي. سوریا او روسیا د دې برید پړه د بشر لسد پر ضد د جنګیدونکو یاخیانو پر غاړه اچوي. د ملګرو ملتونو د څیړونکو دا راپورټ د روسیا او امریکا ترمنځ د هغه توافق څخه دوه ورځې وروسته خپرېږي چې له مخې به یې د سوریې حکومت د 2014 میلادي کال تر نمایي پورې خپلې ټولې کیمیاوي وسلې له منځه وړي. د توافق له سوریې څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي بریدونو مخه واړوله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د روسیا او امریکا ترمنځ شوی تړون د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو لپاره یو مهم ګام وباله، خو ویل چې دا توافق باید په بشپړه توګه عمل شي. د امریکا، برتانیا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبه په ورځ په پاریس کې په دې سلا شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د یو داسې پریکړه لیک د تصویب هڅه به کوي چې د سوریې د کیمیاوي بې وسلې کولو لپاره لازمي ضرب الاجلونه وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ د پاریس له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل روسیې منلې چې که د بشر الاسد رژیم د دې توافق په عملي کېدو کې پاتې راشي لا واقعو سره به مخ کیږي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا د دوشنبه په ورځ په مسکو کې خبریالانو ته ویلي دي د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې به د زور د کارولو یادونه ونه شي. لا بلې خوا د دوشنبه په ورځ په جنیبا کې د ملګرو ملتونو د جنگي جنایاتو هیات ویلي دوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د 400 نورو مشکوکو بریدونو په اړه څېړنې کوي. سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
دتی خوې ګلابا یت سرته ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې په لوکل ګو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.
زو افغانستان ته په کونړ کې چارواکي او خلک وایي چې تیر شپه او تیر ورځ د پاکستان پوز په دانګام او نړۍ ولسوالۍ شاوخوا یو نیم سل د توپونو توغندۍ راوښتلې چې په کې چاته ځاني زیان نه دی وخته، خو مالی زیانونه یې شاته پریخودي. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري درکوي.
د کونړ اوسیدونکو وای نږدې 4 کاله پوره کیږي چې د پاکستان پوز د دوی په سرحدي ولسوالیو د توپونو درنې توغندۍ راولي، خو تر اوسه نه افغان دولت او نه هم نړیواله ټولنه په دې بریالي شو چې پاکستانی سرتیری د کونړ پر خاوره له بریدونو منع کړي. د دانګام ولسوالۍ قومي مشر حاجی منځمین په ټلیفون وویل چې د دوشنبه په شپه ورځ د پاکستان پوز د دوی د ولسوالۍ په اړوندو سرحدي سیمو بشمیره د توپونو توغندۍ راوښتلې.
او دیوز خاره په دې شاو باندې دي چې د نړیوالو ګولې د پاکستان په خاطر هغه په دغه کله باندې دي نه نن مرجو له دې څخه نه پات نه لري.
هغه وای دوی ته په تیرو نږدې 4 کالو کې دا معلومه نشو چې پاکستانی پوځیان ولې د دوی په ولسوالۍ بریدونه کوي. د کونړ والی شجاع الملک جلاله هم وای چې په دانګام او ناړی ولسوالۍ ډیر توغندې را وشتل شوی، خو چاته یې ځاني ځان نه دی اړولې. کونړ والی وای دوی هر ورځ د پاکستان له لوري د راتوغول شو توغندې راپور مرکزی دولت ته ورکړی دی. خلک وای درې کاله وړاندې د کونړ پاسمار دانګام ناړۍ سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو پاکستانی پوځیانو په داسې حال کې بریدونه کول چې په یادو سیمو کې نړیوال ځواکونه هم موجود، خو هغوی هم د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلل.
په افغانستان کې پاتې کیږو. پرون د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د ښځو د مشکلاتو او هغوی ته د حل موندلو په اړه یو کانفرنس یا سیمینار وشو چې تفصیل یې د مشالې خبریال باز محمد عابد درکوي.
دغه کنفرانس ته د ننګرهار د ښځو چارو پر ریاست سربیره له ولسوالیو څخه هم یو شمیر میرمنې د یونما ایویسید او د بشري حقونو د ادارو استازي او په ننګرهار کې د مدني ټولنو یو شمیر غړي وربلل شوي ول. د ننګرهار د ښځو چارو د ریاست مشري انیسی عمراني هغه ستونزې په ګوته کړې چې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي.
اقتصاد ستونزه ده، د تجارت کې شخص خویندو دغه غوښتنه وه چې موږ غواړو شخصي شرکتونو دپاره ځمکه ولرو، لکه موږ ډېرې قالین بافانې لرو. دی د ښځو په بند کې یو شروع غواړي. موږ د ولایت مقام نه دا هیله لرو چې هغه پروژې چې د سایډي نه یا د نورو دونرانو لخوانه په ننګرهار ولایت کې تطبیقېږي باید د ښځو سهم پکې معلوم.
د تور پیکې په نوم یوې میرمن بدمنی د خزو په وړاندې لوی ستونزه وګڼله.
لکه څنګه چې مخکې کلونو کې په همدغه ننګرهار کې خويند ادارات کې یو ځای ورونو سره وګپو کار کوو، اوس هم موږ خويند کار کوو راوتلو د کار لپاره، مګر څنګه شرایط یو څنګه چې لازم دی غسه د جندر مسله اوس نه ده مراد شوی. بعضي تهدیدونه دي، بعضي کلتوري عوامل دي، بعضي نور مشکلات دي چې زمون خويند نش کولې. عمومي ستونزه خو زما په نظر دا چې باید اول امنیت راشي.
د ننګرهار ولایت مرستيال محمد انیب ګردی ول پر هغه کورنیو او بهرنیو موسسو چې د خزو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کوي غږ وکړ چې له نمایشي کارونو لاس واخلي او د عمل په ډګر کې د خزو د حقونو لپاره کار وکړي.
چې د خزو برخې کې څو فعالیت کوي او صرف نمایشي دفتر خلاص کړي ورونه کان کانګلین بار کې ځای په مخه موږ د دې ضرورت لرو. د خزو چارو ریاست ته مې دنده وسپارله، ټول دغه موسسات سره سب ته جره خزو برخې کې کار کوي، مدني ټول دي کې موسسات دي، دغه ټول ما ته راوګوړي او زه سره عمل کینم چې کم کم کارونه لرې. دې مجلس تمیم ټول راغوښتي دي کارایون ډی پی دا یو سیټی دا نور دي هر شي چې لري باید دغه واځي کې او زموږ د خویندو سره مشکلات دي ټول ته باید مثبت جواب وویل شي.
د ننګرهار ولایت مرستيال محمد انیف ګردیوال په دولتي او غیر دولتي ادارو هم غږ وکړ چې د ورتیا په بنیاد د خزو ته په ادارو کې د کار کولو موقع ورکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد رپورت مو اوریدو. همدارازا ایکسپریس ټریبیون او ورسپاڼه لیکي چې د څو لسیزو جګړو او غریبۍ له وجې ګڼ شمېر افغانان نور هیوادونو ته کډه شوي. دوی کې ځینې واپس افغانستان ته ورغلل، خو د سهولتونو د نشتوالي او خراب اقتصاد له وجې اکثره یې کوشش کوي چې غریب هیوادونو ته ولاړ شي. د دې مقالې نور تفصیل بشیر ګواخ وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې څېړونکي اسونتا نیکولی نیلی کی چې افغان کډوال په بیلابیل وختونو کې د غریبۍ او جګړو له وجې لخپل سیمو نورو هیوادونو ته تللي. ډېر یې په پاکستان او ایران کې میشته شوي دي. د افغان کډوالۍ دا سلسله لا هم نه ده ودرېدلې. د ریپورټونو تر مخه په 2012 کال کې خواوشا شپږ ویشت زره افغانان یورپ او له دیارلس زرو ډېر یې آسټرېلیا ته تللي. لیکوال د ملګرو ملتونو د رپورټونو په حواله لیکي چې له 2001 کال څخه تر اوسه پورې خواوشا 15.1 میلیونه افغان کډوال له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په مقاله کې راغلی که څه هم د ملګرو ملتونو د پلان مطابق باید دا کډوال په خپلو ځایونو کې په آرامه او هوسا توګه میشته شوی وی، خو افغان حکومت د دومره ډېر شمیر کډوالو د سنبالولو انتظام نه درلود او لا یې هم نه لري. له دې وجې زیاتره کډوال خپلو کلو ته نه دي تللي. دوی په ښارونو او په ځانګړې توګه کابل کې میشته شوي ځکه چې هلته د ښاري اقتصاد د ښه والي له وجې اقتصادي موقع ډېرې دي. څېړونکي اسونتا نیکولی نیلی کی چې په 2001 کال کې د کابل د اوسیدونکو شمیره 2 میلیونه وه، خو په 2010 کې دا شمیره 4.5 میلیونو ته ورسېده. همداراز د وروستیو کې د جګړو له وجې 15 لکه داخلي بېکوره شوي خلک هم کابل او د ښار خواوشا کې اوسېږي. دې حال ته په کتو سره چې ډېر خلک پوره سهولتونه نه لري، ډېر کسان کوشش کوي چې یورپ ته ووځي. د لیکوال په وینا یورپ ته په تګ له 15 لسو څخه تر 20 لسو ډالرو پورې لګښت راځي، خو آسټرالیا ته د تګ لپاره یو سړی مجبور دی چې د دې مالی لګښت تر څنګ د کښتۍ او د لارې مرګونه سفر هم په ځان ومني. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي هغه افغانان چې قسمت یې کار وکړي او له ډېرو قانوني مرحلو تیر شي، نو په غربي هیوادونو کې ځان ته یو کاروبار شروع کړي.
د ایکسپریس ټریبیون په ورځپاڼې مقاله تاسو ته بشیر ګواخ وړاندې کوله چې پکې راغلي چې زیاتره افغانان چې کوم له غریبۍ د وجې غربي هیوادونو ته د تلو هڅه کوي. د هغې پر تاسو رپورټ اورېدو. اوس هم وار رسېدلی دی د اونیزې خپرونې د ځوانانو غږ. نو راځئ چې په ګډه ورته وکړو.
د ځوانانو لاسته راوړنې.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار.
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسو وسنره سیناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوم.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره
د ځوانانو غږ تیر پروګرام مو فردي کړی وو چې د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیمي ادارو په نصاب کې اصلاحاتو باندې لاس پورې کړی او دارنګ د صوبې تعلیم وزیر عطف خان له مشالې ډو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې دوی غواړي د عوامي نسل پاټې په مشرۍ د تیر حکومت کړي بدلونونه ختم کړي. خو بیا عوامي نسل پاټې تور لګولې وو چې موجوده صوبایي حکومت د اصلاحاتو په نامه پښتانه ټولنه د سختدریزۍ پر لور بوتلل غواړي. همداراز اوس پر دې خبرې کوو چې د پېښور په خیبر میډیکل کالج کې انتظامی فرض د کوونکو ډریس کوډ یا د لباس ضابطه نافذ کړي چې له مخې به یې خزینه زده کوونکو لپاره ضروري وي چې په کالج کې به لوپټه په سر وي. د یاد میډیکل کالج زده کوونکو د کالج انتظامی لخوا پر دوی د ډریس کوډ یا د لباس ضابطه د نافذولو خلاف مظاهره کړي. د کالج انتظامی له مخې په دې لړ کې دوی نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې پکې خزینه زده کوونکو ته ویل شوی دی چې د دوی یونیفارم به په تی سور رنگ کمیس سپین پرتوګ او لوپټه مشتمل وي. د یاد کالج یو زده کوونکی جواد محمد زئی په دې اړه مشالې ډو ته صدا شو ویل
فل ڈریس کوڈ را زری دی مرون کلر اور سپین کلر مرون کلر شرٹ اور سپین کلر شلوار اور دغه د پارا د الکان د پارا سپین کلر کپڑے ابایا کی ان کے جن کے راجی ابھی وہ وائٹ کلر ابایا کرا جی سپین کلر ابایا کے اور الکان کی کمنے اور داڑھی کی داڑھی دا آگا جی کمنے گرا ساتھی اب ہم داوی خپل مرضی دا بس جی کمنے نو پٹکی پٹکی روڑے امیران ٹائپ خلک جی کم دی کبھی پٹکی روڑی نو اب ہم داوی خپل پکا دا دی دو وی کمنے نو زمون کو سٹوڈنٹانو دور جی پروٹیسٹو کر دے دی اگینسٹ یونیفارم اور پل کوشش یو کو خو بجار دی کسان جی کم دی نو اوی دا یونیفارم ایکسیپٹ کو اور الٹیمیٹلی جی کم دی نو زیات تر کسان سرینڈر او کو اور اس جی کم دی نو دا ڈریس کوڈ لاگو شو جی جواز پر خیبر میڈیکل کالج کنا دینا علاوہ جک زمونگا پرنسپل جی کم دی خیبر میڈیکل یونیورسٹی چکم دا ہون پرنسپلان دی سو دا اوی دی کم دی ہیڈ دی نو اگے جی کم دی نو نور دا ہون دا ونیچ تاز پخپل کالجز کی دا امپلیمنٹ کی علم دی نور دا ہون دا ونیچ تاز پخپل کالجز کی دا امپلیمنٹ کی ایوب میڈیکل کالج شو بچا خان میڈیکل کالج شو نو ال تک اون جی کم دی یونیفارم امپلیمنٹ کیجیے اور لگ جا رہے تو خپل فورس راوست دے.
پېښور خیبر میډیکل کالج په کال 1950 کې جوړ شوی خو په دې دومره موده کې د لومړی ځل چې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په ګډ حکومت کې په دې کالج کې ډریس کوډ یا د لباس ضابطه نافذ کړل شوی. له ایکسپریس ټریبیون سره په خپلو خبرو کې د خیبر میډیکل کالج پرنسپل ویلي دي چې د لباس ضابطې نافذولو وړاندې دوی د زده کوونکو له میندو او پلرونو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي او د په وینا هغه ور سره پر دې پریکړه راضی دي او د ګام ستاینه یې هم کړي. خو د پېښور اسلامي کالج وایس چانسلر ډاکټر نور جهان چې خپل لور یې په یاد میډیکل کالج کې د اخیری کال زده کوونکې ده د حکومت د دغه ګام په سختۍ سره مخالفت کوي او وایي
چې زه به د خپل لور خبره کوم زه به د اورن د فیمیل یا د وومن کمیونټي یا د وومن فوک خبره وکوم. ورې دي چې په یو ملک کې نن سبا که تاسو وګورئ داسې حالات دي چې ښځه هر قسمه د زه سره چې کوم دی ډیپریو پاتې شوه. زما خیال داسې دی چې یونیفارم چې کوم دی هغه سره ډېر منع نه لري. یونیفارم چې کوم دی هغه دی امپوز کړي او هغې سره به د بچي څه شی اکیډمیک کریئر به یې ښه شي که هغه به چې کوم دی زیاته انکریج شي که هغه به زیاته چې کوم دی په دې سوسایټۍ چې کوم مسلې دي یا چیلنج دي هغه به خفیف کول شي. نه دا خبره نه ده. زما خیال دا دی په کې دا انرژي په دنیا یونیفارم ریس کېږي که چېرته یو لایبرري ښه کړی وه که چېرته یو نوی سبجیکټ انټروډیوس کړی یو لایبرري یو چې کومه دی لیبورټري ښه کړی وه دی ته څه چې کومه دی داسې ورکشاپ داسې ټریننګ ورکړي وو چې د کم انرژي کم پیسہ یا څه شی په دې کې
د خیبر میډیکل کالج پرنسپل نورل ایمان ل ایکسپریس ٹریبیون سره په خپل خبرو کې ویلي دي چې په کالج کې د ډریس کوډ یا د لباس ضابطه نافذولو مخه د غریب او مالدار زده کوونکو ترمنځ فرق ختمول دي، خو کارپو خادم حسین ل دې سره اتفاق نه کوي او وايي د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د دغه ګام مخه د سخت درځي مفکوري ته و د ورکول او دروخان فکری مخه نیول دي.
مهم خبر دادا چی پزور پچا باندھے اخلاقیات ماں اسکول کا آغا زوانان دی الکان دی کسی نے کہہ دی کلوی دی اکواڑ دی کتا سو چکی دی کسا فرق دے کتا سو دوار میں دی کسا فرق دے چپ وزیرستان کی تحریک طالبان یو قسم ڈریس کوڈ نافذ کئی دے کپڑوں یو نظام نافذ آئی بیا پا خیبر ایجنسی لشکر اسلام نافذ کئی اور بیا پا خیبر میڈیکل کالج کی یا خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی دا خیبر میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ نافذ کئی ابھی درو واڑوں کی بظاہرہ دا فرق کاری چی بھائی شان ڈیزائن کپڑے جوڑ کے بلبل پریشن جوڑ گئی وہ کتا سی نوعیت تو بل نوعیت کوئی ہو رہے دې مطلب دا دی چې د اور پکې د مفکوري په حواله د خبر په مخ کې بوځي نو چې څومره څول پر خبر په مخ کې دي هغه مر امر په اور پکې په سماج کې دي چې په تعلیمي ادارو کې دي چې او یو داسې قسمه طالب علمان باندې نروځي چې هغه سوچ کم فکر کم تخلیق کم خو خلکو باندې د خپل خوښي منځه مطابق یو قسمه سماجی اخلاقیات نافذ کول زیات جذبو شوق لري.
لا ایکسپریس ٹریبیون سره په خپل خبرو کې د خیبر میډیکل کالج د دریم کال یبه زده کوونکی د نوم نه خودلو په شرط ویلي کالج انتظامی په زور باندې پر دوی خپل فیصله منلی ده. نو موړ وای دوی ته چې د کوم رنگ یونیفارم ورکړل شوی نو هغه له دوی سره نه جوړیږي. همدارز د دویم کال یبه زده کوونکی وای دوی ماشومان نه دي او له خپل ماحول هم خبر دي. نو موړ وای هغوی په خپل خ او بد پوهیږي او دا رنگ دا سکول نه بلکې کالج دی. د خیبر میډیکل کالج زده کوونکی جواد محمد زئی لمشال ډو سره په خپل خبرو کې وای د کالج پرنسپل نورول ایمان ورته ویل دي چې کوم زده کوونکو ډریس کوډ یا د لباس ضابطه ونه منله نو پراتلونکي کې به ډېرې مسلې ولري.
کسان جی گندے اگر ود آؤٹ یونیفارم بغیر یونیفارم راضی لی تھی پرنسپل خپل کوشش کرے دے باقی دخل کو خپل غور کا اگے ویلنگلی ایکسیپٹ کئی تو خوشحالی سره منی نو ٹک تا او کنے منی نو اگا اوم دا وی مطلب فیوچر کے دا مستقبل کے باوی تے نتائج بہت تر وجہ کے چھ زمون پرنسپل دے لہ سروے لی دی چے لو بتا اس سروے نو خطا اس تے ریزلٹس مخ کے روزن ہی اٹ می چے لگا مطلب تا دے ہو جا نفس کے گمن نو نور ار سے کرے نو بتا اس نہ دی بدل اخلم
کس ہم لا پاکستانی رسنیو سره په خپل خبرو کې د خیبر میډیکل کالج پرنسپل دا داوا کړی چې 90% زده کوونکو د ډریس کوډ یا د لباس ضابطه منلی او د خبره باقی پاتې نور به هم پر دې سره سلا شي. خو ځن اوس زده کوونکو له مشالې ډو سره په خپل خبرو کې د کالج انتظامی څخه د بیرې لوجې د خپل نوم نه خودلو په شرط ویل دي چې کوم زده کوونکو د ډریس کوډ خلاف مظاهره کړې و له هغه څخه جواب طلبي شوی او شوکاز نوٹس ورته جاری کړل شوی دی. مشال ډو هڅه وکړه چې په دې اړه د خیبر میډیکل کالج د انتظامی سره خبرې وکړي خو بریالي نشو. کارپو خادم حسین وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا لومبه په تعلیمي نصاب کې د عوامي نشتلګون په مشرۍ د کړو اصلاحاتو ختمول او اوس په خیبر میډیکل کالج کې د لباس ضابطې نافذول د هغه کارونه دي چې مخه یې د پښتنو د ټولنیز پرمختګ مخه نیول دي. هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ، او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي، نو په دې شمیرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. دویش، یولس، څلیرش، دولس، یو. هم دې سره خپل قربا اسره له مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع.